السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانګزیم تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې نن ځان مرګی برید شوی چې پکې دیارلس کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال ځای اورو
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د کاندید پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله سوې ده د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي شپږ میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سخت فشار لاندې دي په ناټو کې د امریکا سفیر وایي امریکا پوهیږي چې روسیه د اټومي وسلو پر نړیوال تړون تیری کوي او په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1240 ته لوړ شو پوره خبر نو واوري د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسی جرګې د کاندید ناصر مومن په انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوه د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس نجیب الله کمول ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې دیارلس کسان وژل سوي دي د دغې حملې له امله د 240 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي رسنیو ته ویل چې په تلفاتو کې ډېر هغه سیمه ییز مشران دي چې د کاندید ناصر مومن د انتخاباتي غونډې ته ورغلي ول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د حمله وغندله او پرمنتیز واکونه ژغ وکړ چې خپل دند دي مسؤلانه تر سره کړي د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
مونږ په کاملا دغه ردو د تحقیقو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نو غواړي په افغانستان کې امن او ثبات نشي هغه پروسه د پاره چې د افغانستان خلک د هغه کارو رئیس منتظر چې د دې شاهد وسی چې تاسو نه چې دغه یو حادثه ته وشو او یو تعداد زمونږه وطنان پکې شهیدان شو او تعداد زخمیان دي
په ننګرهار کې د ننني حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي شپږ میلیونه افغان کوچنیان له فزیکي او روحي پلوه تر سخت فشار لاندې دي د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت قاچاق مهاجرتونه فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیښ کړی دی عبدالرازق سالار وویل چې حکومت د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په ګډه کار کوي خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت ښه کېدل د کوچنیانو د ژوند د مسؤلیت اساسي شرطونه بولي او په فاریاب کې یو شزه ناڅرګندو وسلوالو کسانو غرغره کړې ده د فاریاب د امنیت ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه شزه د دې په کور کې غرغره سوې ده د هغه په وینا په فاریاب کې له دې شت سره ډیر ناوړه چلند سوی دی او مړی یې موندل سوی دی د فاریاب د پولیسو ویاند ویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښې په ګډون د روان کال له پیل راهیسې په فاریاب کې د ښځو د قتل او د ځان وژنې شپږ ویشت پیښې ورسره ثبت سوي دي په ناټو تړونکي د امریکا سفیر کې بیلی هچنسن وایي د امریکا متحد ایالات د اړتیا په وخت کې د روسیې د مزایلو د یو سیستم پر تخریبولو غور کولای سي چې د اټومي وسلو له نړیوال تړون سره په مخالفت کې جوړوي میرمن هچنسن نن په بروکسل کې په خبري غونډه کې پر روسیه ژغ وکړ چې د مزایلو د دې سیستم له جوړولو لاس واخلي
We have been trying to send a message to Russia.
دا وای موږ ډیر کلونه هڅه کوله چې روسیې ته دا پیغام ورکړو چې موږ خبر یو چې تاسو لنړیوال تړون څخه تیرې کوي موږ روسیې ته شواهد ورشکره کړی دي چې هغوی دا کار کوي امریکا دا کار د منځنۍ کچې اټومي قوې پر تړون چې په 1980 میلادي کال کې شوی سرغړونه ګڼلې ده خو روسیه رد کړي چې پر نړیوالو تړونونو تیری کوي د فرانسې حکومت وایي د ایران د امنیت او استخباراتو وزارتونو او د دوو ایرانی وګړو چې د ایران د استخباراتو مامورین ګڼل کیږي پانګه یې کنګل کړې ده د فرانسې دا کار له ایران سره د اړیکو د خرابېدو نقشه بللې ده د فرانسې حکومت نن دا خبر په رسمي جریده کې خبر کړی او ویلي دي چې یو وګړی اسد الله اسدی نومیږي. د جون په دیر شمه د اسد الله اسدی په نوم یو ایرانی ډیپلومات په فرانسه کې د ایران د رژیم د اپوزیسیون پر وډله د بمی حمله د دسیسې جوړولو په تور هم نیول شوی و. د فرانسې د وروستي حرکت په اړه د ایران حکومت جواب نه دی ورکړی. په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي له امله د مړو شمیر 1244 ته ورسید. په اندونیزیا کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د غبرګون ملي ادارې نن وویل چې مامورین یې د سولاویسي ټاپو لرې پرتو سیمو ته رسېدلي او کار یې هلته هم پیل کړی، نو له دې امله شاید د مړو شمیر لا زیات سي. د سپټمبر په 10 نیټه د اندونیزیا یو شمیر ټاپوګانو 0.5 درجې زلزلې او بیا سونامي سخت وځپل او زرګونه ودانۍ تخریب کړې دي. ډېر تاوان په سولاویسي ټاپو کې خلکو ته رسېدلی. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساينس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. د سویډن د ساينس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د ساينس پوهانو د درې کسیزې ډلې د لیزر فزیک په برخه کې مهم پرمختګ ته لاره هواره کړې وه. په ګټونکو کې دوه نارینه او یوه ښځه ده. کاناډایي ساینس پوه دونا سرکلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
فرشته جلال زیوه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. په ننګرهار کې نن یو ځان مرګ برید شوی، 14 کسان پکې مړه شوي او 24 نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي ټول ولسی خلکو ته زیان رسیدلی.
او د میخان بنوم یو الګ دی، یو سید امیر بنوم دغه پکې ورکوټ زویم ځان سره بوله دی. غونډه د لاس کلن ماشوم دی چې هغه دلته پروت دی، دا مړی. نو ډېر یو دردونکې پیښه وه. نو که مسلمان یو افغان یو خو دی باندې به ډېر زیات خپه شوی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی وو او د سولې په اړه باندې خبرې کړې له عالمانو سره. وایي چې هیله ده نتیجه ورکړي.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدون پیدا شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ضد او نقیض خبرې کوي چې دا د دوی لخوا د لوبې د بایللو په معنا ده.
محمود قریشي یو ورځ یو خبره کوي او سبا بله خبره کوي. دا په خپل ذات کې د لوبې بایلوت دی. دوی تلاش کوي چې لوبې وګټي ورې د لوبې بایلوت دی.
راسو لومړی مطلب ته ده. ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځان مرګ برید شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته ویل په نننۍ پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. شاه محمود شینواری په دې اړه له ننګرهار یو رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په سنگرسرای سیمه کې د ولسی جرګې لپاره نومان عبدالناصر مومند د کمپاین په دفتر کې ځان وژونکي برید شوی. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د پیښې پر مهال کومه لویه غونډه نه وه، یوازې د سیمې شاوخوا خلک د کمپاین په خاطر راټول شوي وو چې د خلکو په منځ کې ځان وژونکي برید شوی. دی وایي په دې پیښه کې 14 تنه مړه او 24 تنه نور زخمیان شوي دي. د پیخیانی شاهدان وایي د کمپاین په دې دفتر کې نه کوم دولتي کسو او نه هم خپل نوماند وو. دوی وایي په دې پیخه کې ټول عام او غریب خلک قرباني شوي دي.
تقریبا 10 منټه په دې واقع نه مخکې موږ مال ته ناستو په موقعیت کې. دا خلک او ولس د غونډې پروګرام او خلک غونډېدل کلیوال او ولسی خلک د څه خاص خبره نه و. کاندید نو په موقع باندې ټول عوام او ټول غریب خلک هیڅ د دولت یو سړی په دغه ځای کې موقع کې نه و. ټول دوی قان دي، دکاندار دي، لاروی دي او بس دغه ولسونه خل لاغلي او بس دغه کار وشو.
چوسه پورې لمړ ژوندۍ معلومات نشي. سو کسان پکې مړه دي او سوک ژوندۍ دي. زمنګ د کلی تقریبا درې کسان چې یو د میخان په نوم یو الګ دی، یو سید امیر په نوم دغه پکې ورکوټ زویم ځان سره بوله دی. غونډه د لاس کلن ماشوم دی چې هغه دلته پروت دی، دا مړی. نو ډېر یو دردونکې پیښه وه. نو که مسلمان یو افغان یو خو دې باندې به ډېر زیات خپه شوی.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ویلو دا چې د تېرو جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شوي، چې د ټاکنیزو کمپاینونو په جریان کې دا لومړۍ خونړۍ پیښه وه چې د ولسي خلکو په منځ کې رامنځته شوه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګه وای د افغان طالبانو او د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي زیده و نقیز سرگندوانی پا غیواد در نریوالو در زیاد فشار کارندوی کبی. در مشران جرگی دوی مرسیال آصف صدیقی در سی شمی پورس آزادی را رویتا ویل پاکستان لسخت و کورونیو او نریوالو فشارون سر مخده او در نریوالو در تیر سلو لپار متزادی خبری کبی. تازه در پاکستان در بحرانی چار وزیر خاقلی قریشی ویلی در افغانستان در بی ثباته پتراو پا پاکستان نعادلانه طور لگول کیگی. در نریوالو چار یوش می روان کارپوان هم وی لطالبانو در پاکستان لملاتر سرگی نشی پتیده. په دې اړه رحمت الله افغان له کابل یو ریپورت را لېږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای پاکستان اقتصادي، سیاسي او نړیوالو فشارونو له ورختای سره مخ کړی او چارواکي په یو وخت د افغانستان په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کوي. د دغه شورا دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه د افغانستان په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کوي چې ځان له انزوا خلاص او یو ځل بیا افغانان او نړیوال تیر باسي.
کله په یو معنا کله په بل معنا باندې تاسو دغه باسونه او نیوکه لرئ، کله په ځان نیوکه کوئ، کله په بل چا نیوکه کوئ. دا په دې معنا چې تاسو پخپله په ځان باندې گواهی او شاهدي ورکوئ چې یعنې په واقعت سره موږ مخالفین سره ملاتړ هم کوئ، یا د ځان لپاره یا د خپل شخصي منافع لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو په پاکستان ناعادلانه تورونه لګول کیږي. مخکې تر دې ښاغلي قریشي ویلي وو چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له طالبانو د پاکستان له ملاتړ سترګې نسي پټېدای. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي په لنډه موده کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ضد او نقیزې څرګندونې دا معنا لري چې هغه هیواد لوبه بایللې ده.
په عین زمان کې کله چې محمود قریشي یو ورځ یو خبره کوي او سبا بله خبره کوي، دا په خپل ځاس کې د لوبي پایلوت دی. دوی تلاش کوي چې لوبي وګټي ورې د لوبي پایلوت دی، ځکه په نړیوال کچه باندې په ډیپلوماسۍ کې چې کله اعتماد او باور له منځه لاړ شي د هغې بیا رغېدا سخت وي، ځکه دا د دوو اشخاصو خبر نه وي بلکې دا د دوو هیوادونو یا د څو هیوادونو خبر وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هم ویلي چې پاکستان له هغه نفوذ نه په استفادې سره چې په طالبانو یې لري هڅه به وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. شاه محمود قریشي ویلي له بل هر هیواد وړاندې باثباته او سوله ییز افغانستان د پاکستان په ګټه ده. د افغانستان مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي پاکستان تل په دا ډول څرګندونو سره هڅه کوي چې افغانان او د افغانستان په مسایلو کې ښکیل نړیوال تیر باسي او هر څه د ځان په ګټه وڅرخوي. خو ښاغلی خادم بیا په دې نظر دی چې په پاکستان بل هر لار تړل سوي او یوازنۍ لار چې هغه هیواد یې باید خپله کړي د افغانستان په ثبات کې صادقانه همکاري ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د دغه هیواد د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره ترسره شوې ناسته مثبته نتیجه ولري. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې با پاکستانی علما سره نوري ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې نشست مسولین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله من نه دي. دا چې ولي د اکرام الله اکرام رپورټ ته وکړو.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریز د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی به د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځې نیو، اوس حالات مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه شي.
دا وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جیدو علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونی د افغانستان د سولې علي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی وو. د افغانستان د سولې علي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او دغه شان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده، او په خبره یې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادې ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه ګونی دریځ، له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي، د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي، چونچې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی، نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي، نو زه فکر کوم دا به یو ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی، له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینې همکارۍ ته یې وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بې اساسه بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې ویلي د تیرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي امنیتي بنسټونو تل د اصولو له مخې افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر خپور کړی دی او د نیویارک ټایمز دغه راپور بې اساسه دی. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه خبرګون وښود. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، موږ د دفاع وزارت د ویاند په صفت باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې اصولي او قانوني او دا مسؤلیت په غاړه لرم، زه دغه ارقام را دوام او په دې برخه دار قام چي دي دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز عملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي، هغه معلومات مونږ لرسنې سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی.
تازه امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په شلو ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیویارک ټایمز د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو د دغه اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخ پر زیاتېدونکې مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد:
دا چې یو میاشتې 400 وایي دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکی بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت بې کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لاړ شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحي د کمزور کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره یې مخنیوی وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو لخوا د نړیوالو معاهدو په تړلو باندې انتقاد کوي. دغه وزارت د سیاسي چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی نن د نړیوالو معاهداتو د انعقاد مراحل طی کولو نه تر اجرا پورې تر نوم په یو سیمینار کې خبرې وکړې او ویل د نړیوالو حکومت د مراحل د طی کولو په څرنګوالي کې ستونزې موجود دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم انتقاد کوي چې په دغه معاهداتو کې ستونزې شته او باید ورته پام وشي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو هوکړو د مراحلو په طی کولو کې د دولتي ادارو پر مسؤلیت منلو ټینګار کوي. وایي په دې برخه کې باید هر اړخیزه همکاري موجوده وي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د نړیوالو هوکړو د انعقاد مراحل له طی کولو نه تر اجرا پورې تر نامه لاندې په یوه سیمینار کې وویل د نړیوالو هوکړو د مراحلو د طی کولو په څرنګوالي کې ستونزې موجودې دي. د دغه ستونزو یوې برخې ته داسې اشاره وکړه.
پروسه نظرخواهی از ادارات زیربط وقت طولانی را
د موبایل داړوند ادارو د نظر غوښتنې پروسه ډیر وخت ونی. زینو ادارو په ملي ژبه د خپل کاري ساحو د معاهدو د نسخو په چمتو کولو کې لازمه همکاري نه ده کړې. د نړیوالو هوکړو د قانون لمخې هر معاهده باید په یوې ملي ژبه لاسلیک شي. په خوښنۍ سره چې دا موضوع په پا پام کې نه دی نیول شوی. ځینې چارواکي داسې اسناد لاسلیک کوي چې متن اصلا نهایي شوی نه دی. د لاسلیک کولو په برخه کې د همغږۍ نشتوالی او د هوکړو په پلي کولو کې پر نه پاملرنې هم انتقاد وکړ او دغه موضوع یې بله ستونزه وبلله. د بهرنیو چارو د وزارت په دغه سیمینار کې د نورو وزارتونو استازو او د ملي شورا ځینو غړو هم برخه اخیستې وه. د عدلیې وزارت د قوانینو او حقوقو د ریاست مرستیال قهار آصفي انتقاد وکړ. ویل د هوکړو متن چې د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشې وروسته په دري پښتو او انګلیسي ژبو په رسمي جریده کې خپریږي یو له بل سره سمون نه لري. له همدې عمله د معاهدو خپرول ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په وروستیو څو کلونو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې یو شمېر معاهدې امضا کړي چې د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشې وروسته په رسمي جریده کې خپرې شوې دي. په دغه سیمینار کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکاني انتقاد وکړ چې د معاهدو په ژباړه کې ستونزې وي خو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ورته پام نه دی شوی.
متاسفانه ترجمه پښتو کې بر ما در
د وویل په خوښنۍ سره چې د معاهدو پښتو ژباړه چې ولسي جرګې ته رسیږي ټول نیمګړي دي او دا زمونږ لپاره ستونزه ده. بله دا چې ادارې د بهرنیو چارو له وزارت سره همغږي نه لري. کله چې هوکړه موږ ته رسیږي د بهرنیو چارو وزارت ترې خبر نه وي،
اطلاع نه لري.
بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو د ادارې د بهرنیو اړیکو معاونیت وایي ځینې چارواکي له هېواد بهر د بهرنیو چارو د وزارت د استازي له شتون نه پرته معاهدې لاسلیک کوي چې دا یوه جدي ستونزه ده او اسناد هم نیمګړي وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجور وایي دغه ستونزې د یو تقنینی سند د نه لرلو له امله پیدا کیږي او د بهرنیو چارو وزارت باید جوړ کړي. دی وایي د داشان یو تقنینی سند موجودیت چې موضوعګانې سره تنظیم کړي د نړیوالو معاهدو ستونزې او ګډوډۍ له منځه وړلی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. تمنا محبتم دا ورته کوله چې غټول سلام دا ورته کو دا ولې څنګه دا وختونه کوم چې موږ ته د جغتول سلام سره پوښ کې ځکه موږ سره سرک خامه د موږ تر غزنی ولایت پورې دوه درې ساعته لاره وه. خو موږ ناروغان په لاره کې ساو کوي دا څنګه دومره پیسې مصرفې کې او دا ورته غټول سلام سره کنه پاخ شو د جغتول نه سرک شته نه برک مخته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنی مکسر جعفری دزبل د ولایت شاجید ولسوی د جعفر د کلی د پیغام تاسو پریدم. سیزمر بندیان دي تقریبا فصلها او بندیان په عمان کې بندیان دي. یو څوک چې غور نکړي هلته سیمر سفارت نه لري د دوی سفیر به کله کله ورته وي. اوس تقریبا 15 شپږ میاشتې کېږي بندیان هلته ناست په دې بد وضعیت کې دي. یو د دوبۍ سفیر نه د بل د سعودي سفیر دا یو څوک د دې خلکو غور نه کوي او دا له دې خلکو سره چې پخوا به د دوبۍ سفیر ټکټ ورته کوي هغه به ورته وي دوبۍ ته عمان ته به ورته وي هغه بندیان به راوړي دوبۍ ته بیا د افغانستان ته رالېږل. اوس څوک نه ورځي نو دا مسکینان غریبان خلک دي له دې ځای په شمیاسي میاسي بندې بندیان دي. دلته په کور کې څوک څه ناڅه روپۍ ولري هغه ولې ټکټ ورته وکړي که چا پسې نه درلودي هغه 15 شپږ میاشتې هغه د عمان په کرګړن زحمتګر زندان کې پراته دي. زموږ له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش ده چې د دې د بل سفیر څخه دا پوښتنه وکړي یا د بل دوبۍ سفیر په خپله که دا پیغام واورېدی په دې خلکو پسې څه غور وکړي او دا خلک ډېر تکلیف او زحمت خلاص کړي.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت خبر کوم ورو ده زابل ولایت مرکز کلاس سنتر وجه روان دي دوه پروژه ده نه تا د نس کارونه پای ته ورسېږي ځکه چې دا نور پروژه کارونه په کله چې بشرو ته د خپل نه پاسو نو تاسو کال دي پروژه تر کې مال واجب کلاس دا وختونه به د پروژه در پای ته پای ته ورسې او ټکه دران مزران ته راځي او عوامي ورنې چې څه کار پای ته ورسول نه ساز ما وختونه د واجب په څخه مننه وکړم د زابل ولایت
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي هیڅ غیر دولتي بنسټ نشي کولای چې نوماندانو ته له 100,000 افغانۍ زیاتې پیسې ورکړي. د کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سیشمې پورس ازادي راډیو ته ویل ک نوماندان له 100,000 زیاتې پیسې ترلاسه کړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. ځینې راپورونه وایي د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نوماند ته د کمپاین لپاره تر 150,000 ډالر ورکوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سیاسي ګوندونه او غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې له مخې نشي کولای له نوماندانو سره له 300,000 د زیاتو افغانیو مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که کوم نوماند سرغړونه وکړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. د وایي سیاسي ګوندونه او ټول داخلي حکومتي شخصیتونه او همداشان غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې د شپږمې مادې مخی کولای شي 300,000 افغانۍ مرسته وکړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پیسو رسید او همدارس په اړه وضاحت ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینو راپورونو پر اساس د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نومان ته د کمپاینونو لپاره تر 10,000 ډالر پورې پیسې ورکوي. په راپورونو کې د ولسی جرګې د ځینو وکیلانو له قوله دا هم ویل شوی چې دغه بنسټ د ځوانو نومندانو ترمنځ د همغږۍ په پلمه د ځینو نومندانو د بریا لپاره هڅې کوي. د ولسی جرګې غړو همدارس ویلي چې دغه بنسټ د کابل په دوو سیمو کې دفترونه لري چې د مرکز سربیره په ولایتونو کې د ولسی جرګې لپاره د ځینو نوماندانو ملاتړ کوي. په راپورونو کې همداراز ویل شوی چې د اداري امور مخکینی رئیس او ولسمشر ته نږدې داود نورزی دغه بنسټ مشري کوي. خو داود نورزی چې ځان د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ لوی پارټنر معرفي کوي وایي چې دوی یوازې د ځوانو کاندیدانو چې تحصیلي کړی وي همکاري کوي. ښاغلي نورزی له نوماندانو سره مالی مرسته رد کړه او ویي له دغو نوماندانو سره په تخنیکي او په ځانګړې توګه د دوی په وړاندې د راولاړې شویو سیاسي ستونزو په حل کې مرسته کوي.
د
وی مونږ د رسنیو په برخه کې مرسته کوو. د انتخاباتو په ورځ او یا په انتخاباتو کې هر ستونزه چې لري مونږ کولای شو انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړو او له دوی سره مرسته وکړو. ښاغلی نورزی زیاتوي چې د دوی بودیجه د چا له لورې نه تمویل کیږي او دوی له شخصي بودیجې کارونه پر مخ وړي. د نوموړي په وینا تر اوسه د ولسی جرګې شاوخوا 900 کاندیدانو ځانونه ورسره ثبت کړي دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمشنر عبدالبصیر فایز وایي کچیرې ثابته شي چې هر بنسټ له کاندیدانو سره له 100,000 افغانیو پورته مرسته کړې او په دې برخه کې شکایت ثبت شي کمیسیون به دغه موضوع ته رسیدګي وکړي. که څه هم واضح نه ده چې د افغانستان لپاره ډیموکراسۍ بنسټ د اقتصاد وزارت په چوکاټ کې کار کوي، خو د عدلي وزارت د غیر دولتي موسساتو له قانون سره سم یوازې هغه انجوګانې کولی شي چې د ظرفیت په لوړونې رسنیو اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعالیت وکړي چې ثبت وي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د دغو بنسټونو له فعالیتونو څخه اندېښمن دی.
غیر شفاف او غیر
وضاحت دی وای دا یو غیر شفاف او وضاحت پرته اقدام نه او مونږ دغه بنسټ لوري د وضاحت غوښتون کیو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون او د عدلی وزارت باید په دې اړه چې دغه بنسټ ثبت کړي او کڅنګ باید معلومات ورکړي خغلی رشید له انتخاباتي کمیسونونو غواړي چې په دې برخه کې عاجله څیړنه وکړي او پرې نګدي چې راتلونکي انتخابات تر سیاسي فشارونو د شوالاندې راشي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
مرانه چې پروګرام مو واوریت د ری خبرونه سید سمیع عباس باندې کوي مهرباني